السلام علیکم نوریاس نورین د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو هر کلی کوم مخله دې چې دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونو کو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن دوشنبه پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د نقص په اړه د څېړنې یو میکانیزم رامنځته کړي. دغه شورا په خپل ویبپاڼه لیکلي دوی په همدې هدف هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د اروپایي ټولنې په استازیتوب ډنمارک وړاندیز کړی. په پریکړه لیک کې د څېړنې د یو داسې پلاوي جوړښت هم شامل دی چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د ډېرو جدي سرغړونو په اړه شواهد راټول کړي. د اروپایي ټولنې ویاند نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي لکه سلا مشورو وروسته سږ کال اروپایي ټولنې هوډ کړی چې د افغانستان په اړه یو پریکړ لیک صادر کړي چې د ځواب ورکونې او خپلواک څېړنې میکانیزم پکې وي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بین چې افغانستان ته ممنوع دخول شوی ماموریت هم تمدید شو. په دې اړه تفصیل وروسته په خپرونه کې اورئ. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په اصولو کې ورسره منلې چې په جرمونو کې ښکېل افغانان چې له دغه هېواده په الوتکو کې افغانستان ته استول کېږي مني. رویترز خبری آژانس نن دوشنبه د دې وزارت د یوې ویاند په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دغه خبره کړې ده. د وزارت ویاند زیاته کړې د افغانستان واکمنانو ورته ویلي که دوی د هغو افغانانو چې جرمني یې ډیپورټ کوي هویت تشخیص کړي اخراج سره موافق دي. د هغې په وینا برلین یوازې طالبانو سره په تخنیکي خبرو بوخت دی. تر دې وړاندې د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنټ ویلي و افغانستان ته د مجرمینو د لیږلو پر سر یې له طالبانو سره مستقیمې خبرې کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جرمني د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو لومړنی اروپایي هیواد دی چې په تېره جولای میاشت کې د طالبانو دو قونسلي کارکوونکو ته اعتبار لیکونه ورکړل. ټاکل شوی چې د حماس اسرائیل او متحدو ایالتونو پلاوی نن په مصر کې سره جرګه شي. د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنه حماس د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. د مصر نننۍ خبرې چې فرانس پرس آژانس غیر مستقیمې بللي ماښام مهال پیلېږي چې پر اسرائیل د حماس د 2023 کال د اکتوبر د 1 د برید له دوهمې کلیزې سره هم مهاله دي. ولسمشر ډونالډ ترامپ له مراکچیانو غوښتي دي چې د غزې د نږدې دوه کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره بیړنی اقدام وکړي. دا خبرې اترې داسې مهال کېږي چې حماس او اسرائیلو د امریکا د ولسمشر هغې طرحې ته مثبت ځواب ورکړی چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو په اړه ده. په دې طرحه کې راغلي چې حماس به پاتې اسرائیلي یرغمل شوي کسان خوشي کوي چې په بدل کې به اسرائیل فلسطیني بندیان آزادوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو اعلان کړی چې اسرائیل باید په غزه کې خپل بمباری ودروي تر څو یرغمل شوي کسان خوشي شي. هغه له سی بی ایس شبکې سره په خبرو کې ټینګار وکړ دا کار د جګړې په دوام سره نشي کېدای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز له ان بی سی سره په خبرو کې وویل چې په غزه کې جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. ښاغلي روبیو دا هم ویلي چې د جګړې دواړو خواوو د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې شوي پلان سره موافقه کړې ده. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولي. البته د ویب پاڼه په تمه ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې یې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو تیرې او روانې پیښې څېړل کېږي. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې وروستیو اورښتونو سلګونو کورنۍ زیانمنې کړې دي. د لغمان یو اوسیدونکی
زموږ په کورونه راورسېدل چې سخت تاوانونه راورسېدل خو تر اوسه پورې لا د چا د کومک څه نه دي ویلي، نه څوک راغلي دي.
په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي او د هېواد ته نوي ستانه شوي کډوال وایي د سرپنا د نشتوالي تر څنګ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره هم لاس ګرېوان دي.
زمونږ چې کوم کورونه دي هغه ټول ویجاړ شوي دي، موږ سرپنا نه لرو، چې زمې را روان دي او یخني ده.
یو شمېر هغه افغان کورنۍ چې د جرمني د پناه غوښتنې کیسونه لري وایي له پاکستان افغانستان ته ډیپورټ شوي او هلته له امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
جرمنی ته معرفي شوی
یم، هغه جرمنی د ویزه په تمه یم. در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د نقص په اړه د څېړنې یو میکانیزم رامنځته کوي. په جنیوا کې د افغانستان سفارت او دایمي استاذ ولی هم د دغه پریکړه لیک هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا د څلورو کلونو د نستړی کیدونکو هڅو چې مدني ټولنې د بشري حقوقو فعالانو او د غرض د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا یو شمیر غړو مخته وړي وي د کار او هڅو نتیجه ده چې په افغانستان کې د افغانستان وګړو لپاره عدالت تامین شي. نوربل اسدالله لودی نوارو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو تیرې او روانې پیښې څېړل کیږي. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان نن دوشنبه په یو اعلامیه کې د دغه پریکړه لیک د تصویبېدو خبر ورکړی دی. د اعلامیې لمخې د دغه میکانیزم پر بنسټ به د طالبانو او نورو لوریو لخوا د بشري حقوقو د نقص پیښې په خپلواک ډول څېړل کیږي. اعلامیه زیاتوي چې د بشري حقوقو د نقص د پیښو په تړاو شواهد راټولېږي او عاملان به یې ممکن یو ورځ له عدالت سره مخامخ کیږي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته د پریکړه لیک متن هم لیږلی چې لس پاڼې او یو څلوېښت مادې لري. که څه هم د پریکړه لیک په اکثره مادو کې د طالبانو پر بیلابیلو تګلارو او فرمانونو نیوکه او د لغوه کېدو غوښتنه شوې، خو یوه برخه کې دا هم ویل شوی چې د نړیوالو ځواکونو او پخوانیو جګړمارانو لخوا د بشري حقوقو د نقص پیښې هم څېړل کیږي. د کاناډا، هنګری، فرانسې، جرمني، هالند او اسپانیا په ګډون څه باندې څلوېښتو هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. پریکړه لیک کې راغلي چې دا اقدام د طالبانو لخوا د تبعیض د بنسټیز کېدو، سلطې، انساني کرامت ته د بې احترامۍ او د ښځو او نجونو د حذفولو په وړاندې یو پیاوړی نړیوال ځواب دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خپل پریکړه لیک کې د طالبانو لخوا د دوی په ټکو سارایي اعدامونه، خپل سری توقیفونه، شکنجه او د جنسیت پر اساس تبعیض غندلی. دوی د تعلیم، کار او ټولنیز ګډون په برخو کې د نجونو او ښځو د حقوقو د نقص جدي خبرداري ورکړی او ویلي دي ممکن د بشريت ضد جنایتونو کې حساب شي. د بشري حقوقو شورا د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترشتخه غوښتي چې ژر تر ژره د څېړنې پلاوی رامنځته او تجربه لرونکي کسان پکې وګماري. دوی ویلي چې دغه پلاوی به د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو د نقص دوسیې برابروي او راتلونکي کې به ملي یا د جرمونو نړیواله محکمې په څیر نړیوالو محکمو ته کار اسانه کیږي. پریکړه لیک کې د جرمونو نړیواله محکمې د هغه حکم هرکلای هم شوی چې 13 جولای میاشت کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو په تړاو صادر کړی وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ ماموریت د یو بل کال لپاره هم تمدید کړ. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نننی پریکړه لیک ته خبرګون نه دی خودلې، خو وړاندې تر دې د بشري حقوقو په اړه د نړیوالو اندېښنې بې ځایه بللې. طالبان ادعا کوي چې د افغانانو په ځانګړي توګه ښځو او نجونو حقونه یې د شریعت په چوکاټ کې ورکړي، خو د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼ اسلامي هیوادونه د طالبانو له محدودوونکو اقداماتو سره یو خوله نه دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار او کړي وایي ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورستیو ورښتونو سلګونو کورنۍ زیانمنې کړې دي. لغمان، کابل او کاپیسا هغه درې ولایتونه دي چې تر نورو ډیر خلک کې زیانمن شوي دي. د طالبانو د حکومت په خسره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې چارواکو ویلي چې په دې ورښتونو کې چاته د سر زیان نه دی رسیدلی، خو د خلکو کورونه نړولي او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه کړې ده. یو شمېر سیلاب ځپلي وایي تر اوسه ورسره هېڅ ډول مرسته نه ده شوې. نورحال په دې رپورټ کې
د کابل او لغمان یو شمېر اوسیدونکو وایي تیر شپه د سخت اورښتونو له امله ورته مالی زیانونه رسیدلي. دوی وایي سخت اورښت او وروسته سیلابونو د دوی کورونه زیانمن کړي او د غرازی فصلونه هم بل ویجاړ کړي. د لغمان د قرغیو ولسوالۍ اوسیدونکو بشیر احمد ازادي راډیو ته وویل
دا پرن اورس چې دا بارن نو توپن راغلی او بيخي ډېر زیات زمون په کورن راغور چې د سخت تاون راورسېدل خو تر اوسه په لاده چا د کومک سندې دی ویل نه سو راغلی دی نس چا زم پختنه کړی دا هم دا اوسم چې پډاګه پراته بيخي سرپناناله رپورټې مور جوړې دي
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکو ګلاغا ویل سخت ورختونو د دوی کور هم ونړاو نو موړی ازادي رادیو ته ویل د دې ولسوالۍ په شمیر نورو سیمو کې ګلې ورختونو د خلکو د انګورو باغونه او کروندې هم جړې کړي
ډېر بارانونه ورېدل او سیلابونه مړه د خکرل مخته کړل او خلک ته ډېر تاوانونه ورسول ټول سرکونه کورونه خامک کورونه بازه چپه کړل او خلکو ته د مالی د خوادر تاوان ورسوي زموش کوم نه غلطه چپه سو او خو الحمدلله مش پکې یو څوک نه دی مرسوي خوش سوي خو مالی تاوان ډیر تر ورسوي
کاتوم د طالبانو حکومت په خسره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویان محمد یوسف حماد په دیاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړی خو هغه د اکتوبر په 4مه په یو غږیز بیان کې چې د دې ادارې په ایکسپان خبر شوی ویلي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځنګړي ډول لغمان کابل او کاپیسا کې غلې ورختونه او سیلابونه لګ تر لګه و سویه وشت کورانه زیانمنې کړي نو موړي دا هم ویلي چې د غورختونو په پایله کې لزرو جریبو زیاته کرنې ځزمه کوم وی جاړه شوی او بغلرونکو ته درانه مالی زیانونه رسیدلی دي دغه طالب چارواکي دغه سیلابونو لامل د زینو سرکونو د خرابېدو خبر هم ورکړي په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په دیار لس ولایتونو کې د سختي غلې او سیلابونو دراوتلو خبر ورکړي دغه ریاست په خبرتیا کې چې پرونی خبره کړي ویلي د اکتوبر په 6مه او 7مه با په ننګرهار کونړ لغمان نورستان بدخشان کابل کاپیسا پنشیر پروان میدان وردګ لوګر خوست او پکتیا ولایتونو کې د درنو ورختونو او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی په خبرتیا کې په یو شمېر سیمو کې د ورخت اندازې لس تر 25 ملي متر پورې اټکل شوی ده
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
یو شمیر هغه افغان کورنۍ چې د جرمني د پناه غوښتنې کیسونه لري وایي له پاکستان او افغانستان ته ډیپور شوي او هلته له امنیتي ګواښونو سره مخ دي یو شمېر دغه کورنیو ازادي راډیو ته وویل شاوخوا درې کاله په پاکستان کې جرمني ته د تګ په انتظار تیر کړل او دغه هیواد ته د تګ د بهیر ځینې چارې هم بشپړې شوې وې خو د پاکستان د حکومت لخوا د ویزو د نه تمدیدېدو له امله دوی بیرته افغانستان ته ډیپورت شوي او هلته له سختو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي نور حال په دې رپورت کې
ما گفتن که شما مورد تایید کشور آلمان قرار گرفته
احمد سیار سلطانی دای چی وی لخبلش پارس کسیسی کورنی سره دری کالا دا پاکستان پلازمین اسلام آباد که جرمنی تا دا تک به تمه تیر کرل خو په خبره دای او کورنی کبو یو میاس مخ کی بیرت افغانستان تر دیپورت سوی دی خغلی سلطانی ازادی راژیو تاو بایل چی دا دوی دا پناه خوختنی دا کیسونو زینی کارون هم مختت للی و
اما تمام پروسا و مراحل غربالگری پری کردیم
مک خپل ټول قانونی بهیر بشپړ کړی او د 2015 کال په لومړیو کې د جرمني د حکومت لخوا مو کورنۍ سره تماس هم بنیول شو چې استاسو کې سونو منل شو د تایید اسناد مو پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو دفتر کې هم شته خو موږ یې ریپورت کړو او دلته پډیر نام نه حالت او هر شی به خطر کیو ځکه یو ځل مخکې هم پیژندل شي ویو د جرمني په خاني حکومت موږ منل یو خو فسنه حکومت یې موږ نه مني زموږ غوښتنه دا ده چې یادی موږ جرمني ته انتقال کړی یادی ملګرو ملتونو ته رد ځواب ورکړي چې حد اقل هغوی موږ نورو هیوادونو ته ورو پیژني
دغه شان له پاکستانه افغانستان ته استل سوی جرمني هیواد ته بل افغان کیس لرونکی نور احمد هم ورته شکایت مطرح کوي وایي چې د او کورنۍ ژوند په افغانستان کې لامنیتي کوخونو سره مخ دی
وای مې چې کوم شي میډیکل هم شم کول انټرویو مور غرفم چې بل اخر عجیب تقریبا 3 سال سپری کړی
میډیکل او انټرویو هر څه مشي وي خو په پاکستان کې لدري درې نیمه کلونو انتظار سره سره مو ویزه تمدید نه کړی ورسته پولیسو جبرن ونیولو را ریپورت کړو په داسې حال کې چې مقتل ته هر څه پلورلی وسلطه افغانستان کې ډېر بد حالت کې کړکې چن ژوند درو نه چیرې وتلې شو چې څوک مخونه نشي نه کار کولې شو ژوند مو په خطر کې دي ما شومان ملزده کړو هر څه پاتې دي د جرمني حکومت دې زموږ فرخلي کړو خانه کړی
دوی وایي د جرمني کیس لرونکو له څلويختو ډېرې کورنۍ لا هم د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې په بد وضعیت کې ډېره او د پاکستان پولیسو لخوا له زورونو سره مخ دي په پاکستان کې میشته او د جرمني د پناه غوښتنې د همدې څلويخت کیس لرونکو کورنۍ ولډلې حدیثي رحیم زئی اسادی رادیو ته وویل چې میړه یې څو میاشتې مخکې د پاکستان د پولیسو لخوا ونیول شو او افغانستان ته وشړل شو دا ادعا کوي چې بیا هلته د طالبانو له لوري تر زور زیاتی وروسته په ډېرې سختۍ په ناقانونه توګه بیرته پاکستان ته ورستون سو.
جرمنی ته معرفي شوی یم او د جرمنی د ویزې په تمه یم. موږ له جرمني حکومت څخه غواړو چې موږ انتقال پروسه سری کړي او موږ هم جرمني ته انتقال کړي. موږ له ډېر محرومیت او مظلومیت سره مخ یو. په نامعلومه دلیل زموږ کیس ځنډېدلی دی. کیس هم قبول کړی ده. د دې بدبختۍ نه موږ ته ویزې زموږ راکړي، موږ ته نجات راکړي، موږ خلاص کړي. نو شپږ بچې دي، یو معلول بچی مې نه شم کولی هغه ته زه رسیدګي وکړم.
د افغانان وایي چې دوی خپله او یا د کورنۍ غړو په تیر جمهوري نظام کې په افغانستان کې د جرمني حکومت لاړوندو ادارو او بنسټونو سره کار کړی او اوس یې افغانستان کې ژوند له ګواښونو سره مخ دی. خو د جرمني حکومت ویلي و هڅه کوي هغه افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ کیسونه لري او له پاکستان افغانستان ته ډیپورټ شوي بیرته هغه هیواد ته ستانه کړي. جرمني ورځپاڼې یونګ فرای هایټ د سپتمبر په 12مه راپور ورکړی و چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړې دي ترڅو د هغو افغان اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابره کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري. ورځپاڼې ویلي و دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې له 600 څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنې سوې وې افغانستان ته واستول شول. مخکې د ځینو جرمني رسنیو په راپورونو کې د کومو افغانانو شمېر چې جرمني یې د منلو ژمنه کړې وه او په پاکستان کې اوسېږي شاوخوا 2500 ښودل شوی و. د جرمني د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دی ترڅو افغانستان ته د دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول شي. دا یادونه ده چې د جرمني حکومت له اسلام آباده په تر ټولو وروستي پرواز کې د سپتمبر په 14مه د افغانانو یوه 28 کسیزه ډله او مخکې بیا د سپتمبر په پیل کې یوه 24 کسیزه ډله هغه هیواد ته ولېږدوله. خو بلخوا دغه هیواد نه افغانستان ته د مجرمو افغانانو د انتقال بهیر په پراخېدو هم خبرې روانې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان ته د مجرمینو د لېږدولو په سر له طالبانو سره مستقیمې خبرې کوي. الکساندر دوبرنت تازه یکشنبه د اکتوبر په 15مه د جرمني بیلټ ورځپاڼې ته دا خبره کړې ده. هغه ویلي افغانستان ته ډیپورت باید په منظم ډول ترسره شي. له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوو ترڅو مجرمین او احتمالي ګواښونه په راتلونکي کې په دوامداره توګه وایستل شي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې تیره چهارشنبه یو پلاوی کابل کې له طالبانو سره خبرې کړې دي.
په همدې موضوع کې به هم تم کېږو. په راپور کې مو واورېدل چې د جرمني د کورنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې له طالبانو سره په کابل کې د هغو افغانانو د افغانستان ته د بیرته استولو په اړه خبرې کړي دي چې په جرمني کې جرمونه ترسره کړي دي. د جرمني کورنیو چارو وزیر ویلي افغانستان ته د مجرمینو د لیږلو پر سر له طالبانو سره مستقیمې خبرې کوي. نور جزئیات به له صفي الله ستانکزي واورو.
د جرمني د کورونې چارو وزیر ویلي افغانستان ته د مجرمینو د لیږلو په سر له طالبانو سره مستقیمی خبرې کوي. الکساندر دوبرین د یک شنبه پر ورځ د جرمني بیل رسپانې ته دا خبره وکړه. هغه ویلي افغانستان ته ډیپورت باید په منظم ډول ترسره شي. له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوو څو مجرمین او احتمالي ګواښونه په راتلونکي کې په دوامداره توګه وایستل شي. د جرمني د کورونې چارو وزارت تایید کړي چې تیره چهارشنبه یو پلاوی کابل کې له طالب چارواکو سره خبرې کړي. د جرمني خبری اجانس ډی پی د یاد وزارت یوې ویاندې په حواله هم لیکلي چې د دوی استازیو تیره چهارشنبه او دا اونۍ له طالب چارواکو سره په دې بحث کړی چې باید افغانستان ته د افغان مجرمینو د استولو لپاره منظم پروازونه ترسره شي. هغې دا خبرې تخنیکي بللې دي. جرمني د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او مخکې له دې د قطر او ازبکستان په واسطه له طالبانو سره اړیکې نیولې. دغه هیواد د طالبانو لبیا واکمنې دور سره لږ تر لږه دوه واره لسګونه هغه افغانان چې په جرمونو تورن و وایستل او افغانستان ته په ځانګړو چارټر پروازونو کې ولېګل. جرمني په اروپا کې یوازینی هیواد دی چې 13 جولای د طالبانو د دوو استازیو باور لیکونه ومنل او هغوی ته اجازه ورکړه چې په برلین کې د افغانستان په سفارت او د بن په قونسلګرۍ کې کار وکړي. د جرمني د حکومت ویاند سټیفان کورنیلس تیره جمعه وضاحت ورکړ چې دوی د طالبانو دوه قونسلي استازي د دې لپاره منلي څو په جرمني کې د محکوم شو افغانانو د اخراج په بهیر کې ورسره همغږي وکړي. د راپورونو په اساس طالبانو استازي جرمني ته رسیدلي او خپل کارونه یې له تېرې دوشنبه پیل کړي. د دغه اقدام په خبرګون په بن کې د افغانستان د لوی قونسلګری ډیپلوماټانو تیرونې ډلېزه استعفا وکړه او د قونسلګری دروازې وټړله. جرمني د شاوخوا څلور نیم ملکو افغانانو کوربه ده، په دې کې هغه افغانان هم شامل دي چې د جرمني تابعیت اخیسته خو لوی برخې پناه غوښتونکي دي چې د اکثرو دوسیې د لنډمهالې او دایمي استوګنې لپاره منل شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابټټ وای چې په خارونو کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو مشتیدل په عامه خدماتو فشار راوستي. د ادارې تیر ورځ په خپل ایکس پانل لیکلي چې ډیری افغان راستنیدونکو په خارونو کې مشتیږي. یو شمېر راستنیدونکو افغان کډوال د هموي چې کته هم دوی په پلازمینه کې مشوي خو له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د ښاري چارو ځینې کارپوهان خبرداري ورکوي چې د راستنیدونکو د مخ په زیاتېدونکو ښاري نفوس د مدیریت لپاره له پلان پرته به د کورونو کمښت په خدماتو فشار او بیکاري انکولی شي لوی ناورین رامنځته کړي.
له ایران نه راسنه شوی امینه چې اوس مهال د فاریاب په مرکز میمونه کې ژوند کوي وايي په ایران کې 15 کلورونو استوګنې ورسته تیر میاشت هوا تر راستنه اوس مهال خپل خاوند او اولادونو سره په یو کرایي کور کې ژوند کوي. هغې نن دوشنبه د اکتوبر شپږمه ازادي راډیو ته وویل په ایران کې ژوند خطر لوت خو افغانستان ته د راستنېدو وروسته د سرپناه د نه موجودیت له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
ما 15 ایران بودیم.
موږ 15 کاله په ایران کې وو. هلته مو ښه امکانات درلودل. اولادونو مې زده کړې کولې او کار مو کاوه. خو دلته هیڅ امکانات نشته. د کور کرایه زیاته ده او موږ پیسې نه لرو. خپل د سرطان ناروغي لرم. اولادونه مې وړ دي او خاوند مې هم بیکاره دی. موږ لم راستندوی ادارو هیله کوو چې موږ ته د سرپناه د برابرولو په برخه کې موږ سره مرستې وکړي.
د رسنو شوی ترڅنګ په کور دننه طبيعه فتونه په ځنګړي ډول زلزلو او سیلابونو هم د ډیرو افغانانو د سر سویری ویجاړ کړی او دوی به کور کړی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو انیک محمد چې د 13 اگست په 1.5 د شوی زلزلې لامل کور په بشپړ ډول ویجاړ شوی او په خیمه کې ژوند کوي.
زمونږ چې کوم کورونه دي هغه ټول ویجاړ شوی دي. څنګه سرپناه نه لرو. چې زمې را روان دي او یخنی ده او د خیمو کې موږ ژوند کوو ډیر دې په تکلیف باندې. نو موږ سره دي دغه کورونه هم سره همکاري وشي.
په افغانستان کې په تیرو څلورو لسیزو کې د جنگ جګړو لامل هم ګڼ کسان خپل اصلي مينو بي ځای شوی چې اوس مهال اقتصادي ستونزو سره مخ دي. محمد طاهر چې د جګړو لامل خپل سیمه کابل ته بي ځای شوی ازادي راډیو ته ویل
نو په ځان کار کې د شرایط ډېر خراب شو. کله چې انقلابي افتصال شو کورنۍ جنگونه او جنجالونه او هلته مجاهدین مستقر شو مطلب وته ور واچول. موږ مجبور شو خپل تعلیم په خاطر باندې کور خوشی کړو. دلته کابل کې هم کار نشته چې نو مشکلاتو سره مخامخ یو. واقع سره د غټول کورنۍ جنگونه او دا مسائل چې موږ ترنه ورس پر خپل ځوان کې د غوړګي او مشکلاتو ستونزو سره مخامخ یو.
د اکتوبر شپږم د بشري استوګنې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو تازه په ډیړه په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ګڼ خلک د بیلابیلو ناورینونو په ځانګړي ډول جنگ جګړو سیاسي بې ثباتۍ اقلیمي بدلون او د غرض د اقتصادي ستونزو له امله د خپل اصلي مينو پرې خودو تړکی. دغه سازمان ویلي چې لشپېته سلنه ډیر کورنی بي ځای شوی خارونو ته پناه وړي او په سیمه ایزو سیستمونو فشار راوړي. ملګرو ملتونو په خپل بیان کې دا هم ویلي چې خارونو ته د خلکو مخه کول د خارجي ژوند پراختیا او جغرافیا بدلوي. دغه سازمان ویلي چې د 2015 کال د بشري استوګنې نړیوال ورځ د ټولو لپاره د ټول شموله خارونو د جوړولو په اړه د نړیوال فکر کولو فرصت ده. په همدې حال کې د کډوالیو بي ځای شوی او د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د بیلابیلو آفتونو له امله بي ځای شوی کورنۍ لنډمهاله او اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. لډلی عبدالرازق رادیل ازادي راډیو ته وویل
مشکلات اساسی آنها شامل
سرپناه د نه موجودیت په ګډون لوګه بیکاری او لومړنۍ خدمتونو محرومیت د بي ځای شوی کورنیو بنسټیز ستونزې دي. دوی لنډمهال او اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. دوی ته باید عاجل سرپناه برابر شي، نقدي مرستې ورسره وشي، دغه راز باید ورته روغتیایي اسانتیاوې برابر شي. د دې ترڅنګ باید خپل سیمو ته د بیرته تګ لپاره ورته زمينه سازي وشي. دغه ستونزو د دایمي حل لپاره سوله او دایمي ثبات مهم دی. دغه راز باید نړیواله پانګه اچونه وشي ترڅو دوی ته په خپل سیمو کې کار پیدا شي.
پم دې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداري ورکړې چې اوس مهال د رستنیدونکو لوی برخه په خارونو کې میشت کیږي او د کار په عامه خدمتونو او خارې زیربناو فشار ډېر کړي. دغه سازمان پرون یک شنبه د اکتوبر 15 په خپل ایکسپانه په بیان کې لیکلي چې ډېرې رستنیدونکو افغانان خپل هیواد ته لنن نوتلو وروسته خارې سیمو کې میشت کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM تیر کال د سور په میاشت کې ویلي چې د افغانستان نفوس په داسې حال کې په چټکۍ وده کوي چې د بیکاری او خارجي کېدو له لوړې کچې سره مخ دی. داسې مهال چې سرچینې کم او د خدمتونو لپاره تقاضا لوړه ده. ملګرو ملتونو هم تیر کال د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي و تمه ده چې تر 2030 کال پورې به د نړۍ د اوسیدونکو شمیر 8.5 میلیارد انسانانو ته لوړ شي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې دغه د پام وړ وده د خارونو په پراختیا، د کډوالۍ په زیاتوالي، اقتصادي پراختیا، کارموندنې، عاید، بېوزلۍ، ټولنیز خوندیتوب، روغتیایي پاملرنې، اوبو، خوړو او انرژۍ ته په لاسرسي منفي اغیز لري.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خوست د باکولسوالی اوسیدونکي د دې سیمې د زیتونو د ونو د پیوندولو غوښتنه کوي. دوی وایي په سیمه کې د زیتونو پریمانه طبیعي ونې شته خو دا چې شندې دي نو دوی ته ګټه نه رسیږي. بل ورته د کرنې ریاست چارواکي وایي چې دا اړتیا اړوند وزارت سره شریکه کړې او د هغوی مسلکي کسانو د دې ځای د زیتونو د پیوندولو پر نتیجو څېړنه هم پیل کړې ده. نور حال دې ازادي راډیو دې ماشال څنګه دې خبريال نجيب الله الخيل پر رپورټ کوي.
د باکول سوالي اوسیدونکو وای سیمه د طبيعي زيتونو پریمانه ونی لري خدا چې پیوان ندي نو غیر مسمر پاتې شي او لسیوري پرته ورڅخه نور کار نشي اخستلای. دوی زیاتوي د زيتونو یوازې پیوندول ډیر مشکل ندي خو تر اوسه نه سیموالو نه اړوندوي درو او نه هم نړیوالو مؤسسات ورته پام کړی. د یاد سیم یو تن قومي مخور الحاج رحیم ګل بابکر خیل مشاد رادیو ویل
دا غورو کې دا سومره دا زیتون ونی چې دی دا اپل دی دیپل دی ان تر سوبره پر دی نو دا سی ونی ستر غلانګ پر دا خود تور دی زیتون ونی دا تر پلوخیل پر دا کچته پیوند شي کنه حکومت به دا د ولاس د حکومت لوی غاټه وی نو حکومت نمو غختنه دا چې د دې پوره مونته مؤسسیر ولګي او د خپل په دا کې خپل رول ورو به
سیموال زیاتوي. د باک سیمه د غرونو ډیر برخه د طبي زیتونو ونه پوخلي خو سره له اقتصادي ستونزو خلک ورڅخه ګټه نشي اخیستلای او به حاصل دي. یو بل ځای اوسیدون کې حبیب الله وویل
د زیتون هڅه بدونار شي دا ډیر حاصل ورکي دا کوم کې ډیر خوان لرو د زیتون لرو به زیات دی کدا بدونار شي دا ډیر خابي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په تیرو څلورو لسیزو کې د لوی پکتیا ځنګلونه او طبیعي ونې هم تر ډیره وحل شوي. خو د باکو اوسیدونکي وایي دوی په وروستیو کلونو کې د خپلې سیمې د زیتونو په ګډون د ټولو ځنګلونو ساتنې ته پاملرنه کړې ده. یو بل ځایي اوسیدونکي محمد رازق وویل
عموم کې ځنګل وهن یو ډېره مخنیوی شوی دی ځکه چې د کومې صحیح وروستو سکاسې دوالداره کنته نه وي دا د څو کاله کېږي چې د موسی طرف نه کلی طرف نه حکومت طرف نه ډیر مخنیوی شوی دی ځنګلو. یعنی
بلخوا د کرنې ریاست ځایي مسؤلین مني چې د دې ولایت یو شمېر غریزي او ځنګلیزي سیمې د زیتونو طبیعي ونې لري خو بیا د پیوند کولو د ځان لامل د پیوندولو د پایلو معلومول بولي چې کاری پیل شوی دی. د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبیح وویل
بیوندازه زیتون مو پیوند کړو د دې لپاره چې د غیر مسمیر په مسمیر باندې بدل شي خو کله مو بیا د څغه باز صحو کې نتیجه ورکړه موږ له وزارت سره موضوع شریک کړ. وزارت هدایت مقتدا و چې په دې باندې پوره تحقیقات نه دي سوي او کار څه کېږي باید یو تحقیق وشي له تحقیق وروسته کبیا مصرف وشي مصرف هم کوی نه. نو په دې باندې اوس د موضوع په تحقیق کې روانه ده کومه ته مثبت نتیجه د تحقیقات په پایله کې پلاس کې راکړسي نو دې ته بالکل مو پروګرام ورو او دا ډیر مفید کار ده.
یاد دیوی د خوست د سبری او سازی میدان او باک ولسوالی په ګډون د دې ولایت په غریزو سیمو کې شاوخوا څلور اتیا میلیونه د زیتونو طبیعي ونی دي او د کتونکو په وینا کچیرې پیوند شي د دې ځای د اوسیدونکو او حکومت لپاره په دایمي عایداتي سرچینه بدلیدلی شي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه دا ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبره وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین امزی له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واو.